دا مشال رډیو دا او دا محل په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4:30 بجې شوې. زه ظفر خان د خبرونو ویان اسرار علم مومند او تخنیکی همکار نادر مو د نن ورځې د مشال رډیو په دې ورسته خبرونه کې هرکلی کو. په پاکستان کې د سینټ د مشر په خلاف د بے باوري تحریک ناکامېدل، د تیلو بیو او د تیلو بیو لړیدل د خبرونې سر موضوعات دي. پاکستانی او نړیوالو رسنیو ته کتنی هم لرو، خو لومړی خبرونه ویان د اسرار علم مومند.
امید مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان د سینټ د مشر صادق سنجرانی پرځت د بے باوري تحریک ناکامه شو. د پاکستان حکومت د پیټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د زیاتوالي اعلان کړی. او په نیدرلینډز کې پولیسي ځایونو او ګاډو کې د هغو کالیو په اچولو بندیز عملي شوی چې د مخ پټولو لپاره کارول کیږي. اوس خبرونو تفصیل. د پاکستان د سینټ د مشر صادق سنجرانی پر ضد د بے باوري تحریک ناکامه شو. د سینټ د ننۍ غونډې پریزایډنګ افسر سینیټر محمد علي سیف لږه شیبه مخکې نتیجه اعلان کړه. نوموړی وایي د قرارداد په ملاتړ کې مطلوبه رای نه دی اچول شوی، نو ځکه دا قرارداد مسترد کړل شوی. نن د سینټ په غونډه کې لومړی د سنجراري پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې شو، بیا ور باندې سینټرانو رای واچولې. د حکومت او اپوزیشن د پولینګ ایجنټانو په موجودګۍ کې د ووټونو شمیر بشپړ شو چې ورسره سم د سنجراني په مخالفت کې 50 رای وکارول شوې، خو د اپوزیشن د تحریک بریا لپاره ساده اکثریت یعنی 350 رای پکار وی. د پاکستان په سینټ کې ټول 104 غړي دي چې پکې شاوخوا 100 پلې رای وکارولې. 40 سینیټرانو د سنجرانی په حق کې رای واچولې او 15 ووټونه رد شول. د پاکستان حکومت د پیټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د زیاتوالي اعلان کړی. د شروع په ورځو جاري شوې د حکومتي نوټیفیکیشن له مخې د پیټرولو په نرخ کې 5.45 روپۍ او د ډیزل په قیمت کې 5.15 روپۍ اضافه شوی. په دې سره په ملک کې د 1 لیټر ډیزلو قیمت شاوخوا 133 روپۍ او د پیټرولو قیمت 148 روپۍ ته رسیدلی. بلکې د کمی اسمبلی د خزانې په قائمه کمیټې کې د واکمن ګوند تریک انصاف غړي رمیش کومار پرون مشالې دوته ویل چې پراتونکو میشتو کې باګرانی لا زیاته شي.
په ګرانۍ کې د زیاتوالي په اړه اندېښنې پر ځای دي. په دې کې هیڅ شک نشته. کچېرې ولس په حکومت باور لري چې مشرتابه یې ایماندار دی، نو په راتلونکو ورځو کې به حالات ښه شي. موږ داسې هم نشو کولای چې نړیوالې ټولنې نه قرضې واخلو او بیا دې په دې سیزونو مصرف کړو.
د یادونه دا چې تیره میاشت په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې تاجرانو، سوداګرو او کاروباریانو د ګرانۍ پر ضد مظاهری هوړتالونه کړي وو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي له افغانستان سره تورخم پوله به روانه میاشت د 40 ساعتونو لپاره پرانیستل شي. پرون د صوبې د اعلی وزیر محمود خان له دفتر په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې محمود خان او د وزیر اعظم سلاکار ارباب شهزاد د تورخم پولې دوره کړو، د لارې پرانیستلو لپاره د شو انتظاماتو جاج اخیستی. البته د لارې پرانیستل کېدو کره نېټه نه ده ښودل شوې. د براسل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جون پر 8مه د پاکستان د سفر پر مهال ویلي وو چې د 40 ساعتونو لپاره د تورخم پولې لپاره چل کې دو سره به د دوانو هیوادونو د سوداګرو ستونزې حل شي. د بی پولو خبریالانو سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته پرون په یو لیک کې ویلي دي چې په ملک کې د صحافت ازادۍ ته سخت زیان رسول شوی دی. د سازمان عمومي سیکرټری کریستوفی ډیلواک په دغه خط کې په مجموعي توګه په پاکستان کې پر رسنیو د بندیزونو د خبریالانو د زورونی او غیر اعلانیه سنسرشپ په اړه تفصیلي خبرې لیکلې دي. په پاکستان کې د بی پولو خبریالانو سازمان استاذ اقبال خټک هم پرون له مشر سره په خبرو کې دغه څرګندونه وکړي. خو په کمی سملې کې د واکمن تریک انصاف ګوند غړي ډاکټر حیدر علي پرون مشالې روته ویل چې په پاکستان کې رسنۍ ازادي دي او له حکومت پرې هیڅ فشار نشته. د بلوچستان په جوب کې په مبینه ډول د امنیتي ځواکونو په ډزو کې د یو تن د وژل کېدو خلاف نن په دوهم ورځ هم کاربندیز دی. په سیمه کې د مشالې خبریال وایي د ټولو ګوندونو لخوا د اعلان شوي شټډاون هړتال پر مهال په صوبه کې دوکانونه او بازارونه تړل شوي دي. دوی دا کوي چې د نوې ورځ جوب ته څیرمه په سمبازا سیمه کې امنیتي ځواکونو پر یو ګاډي په ډزو کې یو تن ووژل او د هغه دوه ملګري یې جوبل کړل. احتجاج کوونکي د پیښې د پلټنې او ذمهوارو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. بل خو د سیمې انتظامي چارواکو پرون په یو بیان کې ویل چې ځواکونو په موټر کې سپرو کسان ته د ودرېدو اشاره وکړه، خو هغوی ونه درېدل نو ځکه یې ورباندې ډزې وکړې. دوی ادا کوي چې دغه کسانو په غیر قانوني ډول له جوب نه موټرې د واڼه په لاره وزیرستان ته بیولې. مشال دوته غوښتي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیزاد کابل ته خپل وروستی سفر د افغان سولې خبرو په بهیر کې سر ټولو اغیزمن بللی. نوموړي دغه څرګندونې پرون له مشال سره په ځانګړې مرکه کې وکړي. زلمی خلیزاد د ملي یووالي د حکومت له چارواکو سره د څو ورځنیو خبرو وروسته د چهارشنبې په ورځ له طالبانو سره د خبرو په هدف دوحې ته روان شو. ټاکل شوی چې طالبانو له استازو سره د خبرو اترو اتم پړاو په دوحه کې وشي. په لاره کې به نوموړی په پاکستان کې هم د لنډ لپاره تمشي. خلیلزاد مشال دوتویل چې د افغانستان په باب په پاکستاني تګلاره کې مثبت بدلون لیدل کیږي او اسلام آباد غواړي چې د سولې پروسې سره مرسته وکړي. په نیدرلند کې په ولسی زینو او گاډو کې د هغو کالیو په اچولو بندیز عملي شوی چې د مخ پټولو لپاره کارول کیږي. په دې کې هغه اسلامي پرده هم شامل ده چې د مخ پټولو لپاره استعمال دي شي. په سکولونو، حکومتي دفترونو، سپټالونو او گاډو کې بل نه د ټول مخ د پټولو، د هلمټ او سکی ماسک په سیر شیانو اچولو باندې هم بندیز وي. پارلمان دا نوی قانون یو کال مخکې منظور کړی و چې هدف یې حکومتي ادارې او ترانسپورت خوندي کول دي، خو نه کې دي نو ویلي چې د دې مقصد برخی او نقاب بندیز لګول دي. او د امریکا استخباراتو معلومات ترلاسه کړي چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن زوی حمزه وجل شوی دی. امریکایي میډیا پرون د چارواکو په حواله دا خبر ورکړې دی. ان بی سی ټیلی ویژن ویل درې امریکایي چارواکو پخلی وکړ چې د حمزه بن لادن د مړینې په اړه معلومات لري، خو نور وضاحت یې ورنه کړ او نه یې هم داسې اشاره ورکړه چې ګواکې د خبر تصدیق یې کړی دی. د امریکا ولسمشر ټرمپ په دفتر کې د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې ولسمشر نه د خبر تصدیق او نه یې هم ردونه وکړه. ولسمشر ټرمپ ویل په دې اړه څه ویل نه غواړي. دا ته د مال د مشال خبرونه او وسامه د موسم حالو کرنسی بایله سیره ظاهره ورو.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.95 روپۍ سلويخت پیسې غستل کیږي او په 1.75 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.93 روپۍ شل پیسې او په 1.94 روپۍ دیرش پیسې. یو یورو په 1.6 روپۍ اتیا پیسې او په 1.8 روپۍ سلويخت پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.75 روپۍ شل پیسې او په 3.75 روپۍ اویا پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.75 روپۍ لس پیسې او په 2.75 روپۍ شپېته پیسې. او یو افغانی په 1.93 پیسې غستل کیږي او په 1.95 پیسې خرڅول کیږي. او 204 شپې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 206 شپې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور، بنو او ژوب کې د باران امکان دی او په کوټه کې به وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 26، بنو کې 26 او 28، ژوب کې 22 او 22، او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی خبرونه اسرار العالم مومند او د موسم او کرنسو حال سره زیر وړاندې کړه. په پاکستان کې د سینټ د مشر په ضد د بے باورۍ تحریک ناکام شو. تازه حال درکو: د پاکستان عام وګړي د تیلو بیې په ګرانېدو خفه دي.
لا پټرول چې ګرانی نو دې سره پیار سره ګرانی جو ګورې نو غریبانو لپاره ډېره مشکل ده.
هر میاشت کم نه پټرول هغه قیمت نه سی وای چی.
په پاکستان کې سوداګرو او دکاندارانو یو ځل بیا د ټیکسونو ضد احتجاج اعلان کړی.
حکومت بیا خبرو نه کې ناستا نو بیا 2627 باندې بیا زمونږه چې کم دې بیا شټډاون بکی. دا احتجاج نه دا تحریک شروع شو.
په جنوبی وزیرستان کې د زمکلان د ماین 14 چلور ماشومان جوبل کړي او په شمالي وزیرستان کې ځوانانو د ویجاړو شوو کورونو د معاوضې لپاره احتجاج کړی. په کراچۍ کې په وروستیو کې بارانونو مالی او ځاني زیانو نړولی. د نورو ځایونو په پرتله په کراچۍ کې باران ولې زیات تاوان لري؟
دا مارکیټونه ټول چې نیټه د نالې د پاسه جوړ شو، نالې صفایي خو د پاسه مارکیټ ته ناغې ته څنګه سستو پلار شي او څنګه به داغې نه خاور او کچره به څنګه راوست.
پاکستان یو نړیوالو رسنیو ته کتنې او نور راپورونه هم لرو. را سره اوسئ. را راځو د خبرونه ولنې موضوع تل کڅنګ چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل. په اسلام آباد کې نن د سېنات د مشر صادق سنجرانی په ضد باندې د بے باوري تحریک وړاندې شوی او چې هغه ناکام شوی دی. په دې اړه باندې تازه حال لپاره هم د اوس را سره احمد الله د ټلیفون په کرخه باندې ملګری شوی. احمد الله هرکلی درته وایم او پوره حال اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
مننه ظفر کریمی. بالکل نن چکم د پاکستان د سینټ چیرمن او صادق سنجرانی پر ضد چکم د بے باوری تحریک وړاندې کړی شوی نو هغه د ناکامۍ سره مخ شو او هغه داسې چې په پاکستان چې کله د سینټ چیرمن یا د ډیپټی چیرمن پر ضد باندې داسې کوم تحریک وړاندې کړی شي نو هغه لپاره ضروری دی چې د سینټ چې کوم جوړ شوی څلور غړي دي په هغه کې د نیمو نه زیات یعنی 250 نیم غړي شو او 350 غړي چې کوم دي هغه ووټونه په کار دي. هغه څنګه دا تحریک چې کوم دي کامیابی بلل شي خو کله چې ووټونه واچول شي او د شوري وروستي پرزایډینګ افسر د رپورټ چې کوم هغه ویلای چې د صادق سنجرانی پر ضد باندې 50 ووټونه چې کوم دي هغه اچول شي دي او څنګه ووټونه چې کوم دي هغه مسترد کړی شي او صادق سنجرانی په حق کې څنګه څلوي ووټونه اچول شي دي. دغه څنګه دا درې ووټونه کم وي د 350 نه نو دې وجه دا د اعتماد تحریک چې کوم هغه ویل چې دا ناکام سره مخ شو دا هغه وروستي بیا ڈپٹی چیئرمین پر ضد باندې چې حکومت څنګه دی او ری تحریک وړاندې کړو نو هغه باندې ووټونه اچول او پروسه کومه دا غ روانه ده هغه کې اپوزیشن غړي چې کوم دي هغه د برخه نه اخستو فیصله کړې یعنی هغه وایي چې موږ په ووټونه نه اچو نو اوس دغه چې حکومت او هغه د اتحادیانو شمیره خوشبخت ډېر جوړیږي خو دغه شند اپوزیشن او هغه ګوندونه چې کوم اتحادیان هغه فلور شپته جوړول چې څنګه ووټونه 50 سال نه لسر له سنټرانو ووټونه چې کوم اغه د سنجانی په مخالفت کړان نو دغه شرط یو سره ووټونه سلسلم روانه ده نو کدی کې وکړل شي چې د ډیپټی چیرمن چې په تنظیم منځواله ده داغي په صد باندې یعنی حکومت لخوا د خپل اعتماد ته هیڅ کوم دا کامیابی کې څه نه کامیابی دي په دا وخت کې هم د صادق سنجانی په خپل ځای پاتې شو او پاتې شو د ډیپټی چیرمن نو هغه د لک سات کې نه پای چې کوم دي نو هغه هم اعلان کړی شي د فرض دایو چې د پاکستان په سنټ کې دا پړوندي زلو چې چیرمن او ډیپټی چیرمن په ځد باندې د بے باوري تحریک کومو هغه مخې ته راوړل شو خو پړوندي زل راوړل شو او هغه هم د ناکامۍ سره د کومې هغه مخ شو.
صحیح ډیر مننه. په اسلام آباد کې زمنګ همکار احمد الله چې ویلې چې هلته د سینټ د مشر میر صادق سنجرانی په ضد باندې اپوزیشن اتحاد اپوزیشن ګوندونو کم تحریک وړاندې کړو هغه ناکام شو او دغې نو وروستو میر صادق سنجرانی چې دغه بد د سینټ د چیرمن په تور باندې خپل کار مخې ته وړي.
د مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پاکستان حکومت بیګا د تیلو نرخونه نور هم زیات کړل. د دې سره د ډیزل یو لیټر نرخ تقریبا 133 روپی، د پټرول 133 او د خاورو تیلو نرخ تقریبا 104 روپو ته ورسېدو. دا چې عادي خلک د تیلو د نو نرخونو په اړه څه وایي او د دوی په جون باندې څه ممکنه غیز کولی شي په اسلام آباد کې احمد الله د زین خلکو سره خبرې کړې او دا راپور جوړ کړی.
په قیمتونو کې زیاتوالی ورستو په ملک کې د ډیزل یو لیټر نرخ 133 روپی، د پټرول نرخ 113 روپی او د خاورو تیلو نرخ 104 روپو ته ورسېدو. د نوی نرخونو په حق له ولسوایي موجوده حکومت په خپل یو کال موده کې 2000 د ګیس او بجلی نرخونو نه علاوه هر میاشت د تیلو بای اوچتوي چې ورسره ګرانی ډیره زیاته شوې ده.
زمانو وېد خان دي زما شزور به تنخواه ده نو هغه کې ماشومان هم سکول ته بوتل دی او ستل دی دا غوې کې سنم دي او بیا کورم پکاره دي د بجلی بلونه ګیس بلونه د پټرول چې ګرانی نو دې سره بیا سره غرانی جو ګورې نو موږ ته غریبانو لډېره مشکله ده.
زمانو زید دی پټرول هم ګران کړل او زمینګا چې سونه خرجات وغن پوره کیږي دینه حکومت شاته حکومت هغه سره دو چې دا کور خرچه به چلی دا اوس پټرول دونه ګران شو چې واران نکړي چینی وړو وړي یار سیدا نه ګران کړل بلونه دونه ډېر دغه کړل ډېر مشکل باندې گزارا کو خو نه کیږي گزارا.
زمانو چې شاکر الله ته په کریم کې غاړې چلو هر امیا شي کم نه پټرول لږه قیمت نه سی وا کی مشکلات شي کم نه هغه ورس ورس
د عام ولس سره سره د پاکستان اپوزیشن ګوندونو هم په حکومت انتقاد کړی او وینا یې ده چې پټرولي مصنوعاتو نرخونه زیاتولو له وجې د هر شي نرخونه به نور هم زیات شي. خو د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازي ملک انورتاج وایي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بای اوچتېدو له وجې مجبورن حکومت نرخونه زیات کړي دي.
تقریبا
پنڑیوال اسلامی پونتون کے دا معاشیات استاد ڈاکٹر معراج الحق وئی پنڑیوال مارکیٹ کے دا تیل وبئی اچتی شوی ندی بلکہ ڈالر پر مقابلہ کے دا روپئے قدر چمر راکم شوے نو دغه وجہ دا چپ ملک کے دا تیل نرخونا زیاد کرے شو
ڈالر پر مقابلہ کی دا روپئے قدر چکم پہ ہوتے رہے دا وجہ دا باہر نہ چکم سیزن منگا امپورٹ کروں باقی قیمتوں نے سوا کی کم سے پیٹرول میں مصنوعات کی پا کے یا منگا دا باہر بڑا واڑ سارا خبر اگر مخینہ کا خلق و قوت خرید اگر دیر زیت کم شوے رہے مہنگائی کی بین ہوا دیر زیت سے ہوا کل کے تیل برانچ لو داغی سرا چمرا کے سیزن دی اور خاص کر دور مرا استعمال کی چمرا سیزن دا قیمت نفس نہ دو پنجل سو
د یادونه دا چې حکومت د جولای میاشتې لپاره د تیلو نرخونه په ځای ساتلی وو خو جون میاشتې کې قریبا 15 روپۍ او مې میاشتې کې قریبا 9.5 روپۍ اضافه کړې وه پاکستان تحریک انصاف ګوند په واک کې راتلل وروسته دای ومزل دی چې پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه کوي
د احمد الله راپور مو ورید په پاکستان کې سوداګرو او دکاندارانو یو ځل بیا د حکومت په ضد هرتال اعلان کړی دوی وی چې د رواني میاشتې په درېمه نیټه په ټول هیواد کې کاروبارونه تړي او احتجاجي لاریونونه وکړي د خیبر پختونخوا د تاجرانو تنظیمونو هم د دې احتجاج ملاتړ کړی دی تفصیل د خالد خان نورو
دا پیښور او خیبر پختونخوا زیات تر د تاجرانو تنظیمونو او اتحادیو د حکومت په ضد یو ځل بیا د احتجاج غږ ورکړې دي او ویلې دي چې په 3 اگست به دوی مکمل شټر ډاون او هم په دغه ورځ به احتجاجي کیمپونه او لاریونه کوي پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته دا وینا په مهال د مرکزی تنظیم تاجران خیبر پختونخوا مشر ملک مهر الهی وویل چې په 14 جولای د کامیاب هړتال وروسته حکومت د دوی مطالبات منلو ته تیار نه دی او پالین دین کې د شناختی کارت شرط او ځان د حکومت سره رجسٹر کولو ته تاجران تیار نه دی
زمونږه 3 تاریخ باندې به احتجاج کیږي آریو خار کې او 15 او 16 تاریخ باندې هم شٹر ڈاؤن کیږي حکومت بیا خبرو لر نه کې ناستا نو بیا 26 او 27 باندې به بیا زمونږه چې کم دی بیا شٹر ڈاؤن بکی دا احتجاج نه دا تحریک شروع شو او دا تحریک باغه وخت پورې به جاری وي چې 100 وخت پورې چې زمونږه مطالبات باندې حکومت کې نه خبرې نه
ملک مهر الهی زیات کړه چې دکانداران او تاجران د مخ کې نه حکومت ته ټیکسونه او مالیه ورکوي خو په کومه طریقه او نظام لاندې موجوده حکومت دوی نه ټیکسونه غونډوي دوی هغه ته تیار نه دي دا تاجرانو د تنظیم یو بل مشر شرافت علي مبارک وویل چې په دا احتجاج کې به مرکزی تنظیم تاجران پاکستان انجمن تاجران آل پاکستان ٹریڈر الائنس او قومی تاجر اتحاد په شمول ټول د تاجرانو تنظیمونه برخه اخلي او په دا احتجاج کې هیڅ یو سیاسي ډله یا ګوند د دوی ملاتړ نه کوي
13 جولای هرتال ډیر زبردست هرتال زمو شو یو هغه نه پس حکومت خپل کار شروع کړ هغه تاجران چې کوم دي هغه تقسیم کول شروع کړ هغه هغه کامیاب نه شو هغه دوه نه تاجران غزان سره واخیس دوه نه تاجران واخیس هغه سره مذاکرات مو کو هغه سره نتیجه نه وته نو اس اگلا بکار دے چې د حقیقي تاجر تنظیم نو سره کینی او مسائل دے حل
بلخوا دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان او دا ایف بی آئی یا دا ٹیکس دا محکمه چیئرمین شبر زیدی ویلی دی چې دا دوی حکومت په تاجرانو هیڅ نوی ٹیکس نه دی لګولی خو لوی دکانداران به ځان د ٹیکس محکمه سره رجسٹر کوي او دا 50,000 روپو پورې یا د دې نه زیات لین دین کې به شناختی کارت خودل لازمی وي خالد خان مشال ریډیو پیښور
د اقتصادي چارو په هنوي پراتلونکو میشتو کې به په پاکستان کې ګرانی نور هم زیات شي ځکه چې اقتصادي حالات بیرته ښه کېدو کې به وخت لګي د دوی په خبره واکمن تحریک انصاف ګوند په تیر یو کال کې 3 ځل بجټونه وړاندې کړي دي او په ټولو کې د ټیکس زیات کړي دي خو واکمن ګوند وایي چې موجوده حالاتو کې سخت فیصله کول ضروری دي تفصیل ګلای ازرګي
دا پاکستان تحریک انصاف حکومت یو کال پوره شوه ل انتخاباتو مخ کې او واک د راتلو روستو د دوی زیاته توجه د هیواد اقتصادي حالت خکولو باندې وو په دې موده کې حکومت سو واري خپل اقتصادي ډله بدل کړه خو د دې باوجود د ډالر بیا لوړ شو او د خوراکي توکو نرخونه دوه چنده سی واشل تحریک انصاف حکومت له ملګرو هیوادونو او آی ایم ایف قرضه هم واخسته چې اقتصادي حالت خکړي خو د اقتصادي چارو پوهان وای په راتلونکو 3 او 4 میاشتو کې به ګرانی نور هم زیاته شي په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی مشال اړتوبل چې حکومت سره د ګرانی زیاتولو پرته بل لار نشته.
د دې بجټونو کې هغه صرف یو کار کړی دی چې هغه بجلی، ګیس، د پټرول او د ټیکسونو سیوا کولو نه علاوه بل کار نه دی کړی. او بل دا کړی دی چې په تجارت کې کوم چیز په مارکیټ کې په هغه باندې ټیکسونو سیوا کړی دی. دا هغه چې کوم ایڈمنسٹریټیو طریقہ دا هغه دا کړی دی چې خلک یری دي چې سرمایه‌کاری وکړي، سرمایه‌کاری چې نه کیږي او ګرانی سیوا کیږي. د ماحول کې د ګرانی د سیوا کېدو نه منې کولو لپاره د دې سره هیڅ چارې نشته. سرمایه‌کاری چې نه کیږي او ګرانی سیوا کیږي، د دې مطلب دا شو نوکریانې چې دي ملازمتونه امپلایمنټ څه ته وایي هغه هم په شاله ده.
خو په کمی اسمبلی کې د خزانې قائمه کمیټې مشر او پخوانی وفاقي وزیر اسد عمر یو شخصي ټلویزیون جیو سره په خبرو کې ویلي، په راتلونکو دوه یا څلورو میاشتو کې به ګرانی کم شي. خو په پاکستان کې په دې وروستو میاشتو کې اپوزیشن ګوندونو او ولس د ګرانی پر ضد مظاهره او هړتالونه هم کړي وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ډوډۍ قیمتونو کې د اضافي نوټس اخیستی او متعلقه چارواکو ته امر کړی چې د ډوډۍ پخوانی نرخ پر ځای وساتي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه طاهر شیرانی مشال لري ته ویلي چې په تیر 2013 کال اګست میاشت کې د ګرانی شرح 3.8 وه، خو اوس دا شرح شپږو ته رسیدلې ده.
چینی هغه د وجه مہنگائی زیاته دي، چې مہنگائی زیاته دي هغه د پر اشیاء ضروري او مطلب د سبزیانې دي او فروټس دي او نور دا چې مطلب کھاد دي، سیمنٹ دي، دا کنسٹرکشن کاسټ دي هغه زیات دي او هغه بیا اثر په عام عوام باندې چوي. او دا وجه دا چې حکومت هم دا مني چې مہنگائی زیاته شوې ده، اپوزیشن هم دا مني چې مہنگائی زیاته شوې ده. دغه لپاره اپوزیشن دا حکومت نه ډیمانډ کوي چې دا ګیس او بجلی قیمت چې کم اضافه کړي د حکومت دا واپس واخلي او پیټرولیم پرایسز کې انټرنیشنلی هم زیاتې زیاتې قیمت هغه د حکومت پر صارفین باندې پاسه نه کوي، بلکې حکومت د ټیکس سمات کې خپل دا بوج برداشت کوي.
خو واکمن ګوند د ګرانی ذمہواری په کاروباریانو او زیرمکونکو او د ډالرو کاروبار کوونکو باندې اچوي. په کمی اسمبلی کې د خزانه قائمه کمیټې کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړی رمیش کومار مشال اړي توي د ډالرو نرخ زیاتې دو سره خلک لدی ناروا ګټه پورته کوي او خوراکي توکو او د نورو شیزونو بیې لوړې کړې دي.
انفلیشن بڑھنے کا
په ګرانی کې د زیاتوالي په اړه اندېښنې پر ځای دي. په دې کې هیڅ شک نشته. کچېری ولس په حکومت باور لري چې مشرتابه یې ایماندار دی، نو په راتلونکو ورځو کې به حالات ښه شي. موږ داسې هم نشو کولای چې نړیوالې ټولنې نه قرضې واخلو او بیا دې په دې سیزونو مصرف کړو. موږ باید حالاتو ته په کتو اقدام وکړو.
د اقتصادي چارو پوهان وایي د ګرانی له وجې عامو خلکو ستونزې به نورې هم زیاتې شي او حکومت باید په راتلونکو ورځو کې په ګرانی قابو موندلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ګولای از راپور مو اورید. ورزو بلوچستان ته په دی ورستیو کې په هغه صوبه کې وسلوالو یو شمیر بریدونه کړي چې په کې د امنیتی سرتیرو ترڅنګ عام خلکو ته هم مرګ جوړه وخته. دا چې د دې بریدونو لاملونه څه دي او شنون کې د بدمنۍ دی تازه سپې ته څنګه ګوري منور شاه تفصیل راکړي.
په کوټه کې د جولای په 13مه د تحریک طالبان پاکستان په بمی برید کې لږ تر لږه 15 تنه وجل شوي او له 150 زیات جوړل شوي دي. په وجل شو کې دوه پولیسواله هم شامل دي. په دې ورستیو کې په کوټه او د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر ترهګر بریدونه شوي چې په کې د امنیتي اهلکارو ترڅنګ عامو خلکو ته هم مرګ جوړل وخت ده. دا چې په بلوچستان کې د ترهګرو بریدونو سیوا کې دوه ترشا ممکنه عوامل سدي، د سیمایزو چارو پوه او خبريال رحیم الله یوسفزی په دې اړه ویل چې د پوځي عملیاتو وروسته ځینې وسلوال له خیبر پښتونخوا نه بلوچستان ته منتقل شوې دي.
بل دا بلوچستان کې دا سمخ کې موږ نو لیدل چې دوی هم دا تنظیمونه دي په اړه کې دوی شامل دي، لکه سپاه صحابه، لشکر جنگي، لشکر جنگي العالمي، دا د شيګانو کې کوم خلاف تنظیمونه دي. نو دوی د فعال شوی دي بلوچ په سیمه کې په کوټه کې او دوی بیا دا حمله کوي په دغه هزاره خلکو باندې چې هغه التشیری یا نورم هغه داسې بریدونه کوي. دا بلوچ خلک دي تنظیمونه چې هغې ازادي غواړي، یا دغه د شیګانو خلاف تنظیمونه دي. سیرنګ طالبان پاکستان هم هلته فعال دي، داعش هم د حملو ذمهداري قبوله کړې ده.
رحیم الله یوسفزی همداراز وویل چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د ترهګرۍ ضد قومي پلان یا نېشنل اکشن پلان عملي کول ډېر مهم دي. خو په اسلام آباد کې د امن د مطالعاتي مرکز مشر عامر رانا وای په دې پلان ډېر کم عمل شوی دی.
نېشنل اکشن پلان تو پریکټیکلی
ایگزیسټ نه کوي. نېشنل اکشن پلان عملاً په نظر نه راځي.
تر اوسه خو مقامی پولیس، امنیتی او استخباراتی ادارې په بیلابیلو سیمو کې له یو بل سره په همکاري د ترګري ضد اقدامات کوي. اوس دغه څومره بریالي دي په هغه کې هم بحث کې دي، چې همغه دانش ویلې چې په قامی کچا د ترګري د خاتمه لپاره د مربوطو کاروایانو په لړ کې د نېشنل اکشن پلان نه ګټه اخیستل کیږي.
بلخواد دفاعی چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وای په کار دا چې په بلوچستان کې د امنیت ټینګولو لپاره قانون نافذ کوونکې سیول ادارې او صوبایي حکومت مضبوط کړل شي.
بلوچستان کې بل مسلم دا هغه کوم مخصوص حالات دي لکه پولیس ارګه کې موجود نه دي، ای او ډی ایریا دي تقریبا 90% راځي چې موږ هغه بی ایریا دا الته دا خاصدار یا لیوی چې دا قانون نافذ کړل غالي جمهوریت نو هغه هغه کپاسټی نه لري. بل بلوچستان حکومت چې کوم دی هغه کپاسټی نه لري، ډېر کمزورې حکومت دی. او دا غلط ته هم پر توجه چې کوم دا هغه لازم ده نېشنل اکشن پلان عمل درآمد یو مضبوط حکومت کول شي چې هغه خپل کپاسټی لري یا خپل هغه عزم لري.
سعد محمد خان زیاتوی چې له ناراضه بلوچ ډلو سره د جوړجاړي خبرو اترو او د نېشنل اکشن پلان عملی کولو لپاره هم په بلوچستان کې یو مستحکم سیاسي حکومت ضروری دی. بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی جام امیر کمال خان په دې ترهګرو بریدونو سخت خواشینی خودلی او د خکیرو کسانو د لټون او نیولو امر یې کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
د بی پولی خبریالانو سازمان رپورټر وداوت بارډرز د جولای په 1 د وزیر اعظم عمران خان ته استولی لیک ویلی چې په پاکستان کې د رسنیو ازادي خطرناک حد پورې محدود کړی شوی او په دې لړ کې باید حکومت ګامونه پورته کړي. په خط کې راغلی چې په پاکستان کې هغه رسنۍ بند یا د فشار لاندې دي چې د حکومت په پالیسیو نیوکه کوي، خو واکمن تحریک انصاف بیا وایي چې په هیڅ یو رسنۍ بندیز نه دی لګولې. تفصیل ګلای از راکړي.
د بی پول خبرالو سازمان رپورټرز وداوت بارډرز د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته په یو لیک کې په تیر یو کال کې د مطبوعاتو ازادۍ په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. د سازمان عمومي سکرتر کریستوفي ډلوا په دې خط کې په مجبوری توګه په پاکستان کې په رسنیو پابندي، د خبریالانو زورونو او غیر اعلانیه سنسرشپ په اړه تفصیلي خبرې لیکلې دي. په پاکستان کې د بی پول خبرالو سازمان استاذ اقبال خټک مشال اړو ته وایي د دې خط بنیادی مقصد د وزیر اعظم عمران خان هغو سرګندونو جواب ویل وو چې په اسمینه باندې کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملاقات پر محل کړی وی. عمران خان ویلی بو پاکستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چرته چې رسنۍ آزاد دي او د فشارونو خبري د ټوکو خبره ده. د سازمان استاد اقبال خټک وایي
په دې خط کې وزیر اعظم صاحب ته حقیقت خوده شو دی چې په تیر یو کال کې چې کله نه عمران خان صاحب ته پاکستان وزیر اعظم ټاکل شوی دی، په پاکستان کې د مطبوعاتو ازادي تسمه زیات شان رسیدلې ده یا څومره مختص تللې ده، او دا غوښتنه فکر لري چې آیا تاسو معلومات صحیح نه درکړی کیږي د زمینی حقایق باره کې، او کدا وجنی نو بیا مهرباني وکړه د ځان هغه خلک لري چې څوک تاسو غلط معلومات درکړي د پاکستان نام بدناموي په نړۍ کې.
د بی پولی خبریالانو سازمان عمومي سکرتر په داسې حال کې وزیر اعظم تلیک استولې چې د جولای په 14 په ټول پاکستان کې خبریالانو د غیر اعلانیه سنسرشپ پر ضد تور ورځ لمانځلې با. د بی پولی خبریالانو سازمان استاد اقبال خټک وایي وزیر اعظم به د دې خط په رڼا کې د رسنیو ازادۍ لړ کې بنیادی ګامونه پورته کړي.
حکومت یو کوشش جاری دی چې ژورنالیزم دی ونه شي بلکې پروپاګاندا دی ضرور شي د حکومت په حواله سره چې د حکومت ډېر ښه کارونه کوي، او صرف د دې بیانیا د مخ ته راوستل شي او د دې د سیاسي مخالفینو وینا غږ هر څه چې دی باید چې هغه نشر نه کړی شي، او بل دا چې د هر خبر دوه رخ وي نو میډیا باید چې دوه اړخ ته وګوري، صرف یو اړخ ته نه، او که یو اړخ ته ګوري میډیا نو دا بیا ژورنالیزم نه دی پروپاګاندا ده. نو پاکستان ما په خیال کې اساسي قانون دغه خبرې اجازه ورکړي چې پاکستان کې خلک باید چې معلوماتو ته رسائی ولري.
خو واکمن تحریک انصاف ګوند په ملک کې پر مطبوعاتو د قدغن او د فشارونو خبرې تل رد کړې دي. په قومي اسمبلی کې د واکمن ګوند غړي ډاکټر حیدر علي مشال اړي ته وایي په پاکستان کې رسنۍ په مکمله توګه آزاد دي، او کچري د بندیزونو خبرې وي نو په پارلمان کې بعد د دې پر ضد اواز پورته شوي وي.
په حیثیت یو قانون ساز نو په علم کې خدا سي اس خبره نشته چې رسمن په نشریاتو باندې یا د چاپ په خیالاتو باندې رسمن پابندي لګېدلې، او نه داګه داسې یو اورډر نوٹیفیکیشن زمنګ د نظر ته شو هو چې دا څه خبرې روانې دي تاسو نه د رپورت خبرو وکړه چې میډیا انټرنیشنل میډیا دې ته په کم نظر ګوري او د انټرنیشنل میډیا څومره آزاد ده
د پاکستان خبريالان تور پوری کوي چې د دوی په وینا د غیر اعلانیا سنسرشپ ترڅنګ په تیر یو کال کې په لزګونو خبريالان او د میډیا کارکونکو له نوکریو لری کړل شوی دي
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو پنځنیمې بجې شوې دي له اسرار علم مومنده د خبرونو لنډی زور
د پاکستان د سینټ د مشر صدر سنجرانی پر ضد د بے باوری تحریک ناکامه شو نن د سینټ په غونډه کې لومړی د سنجرانی پر ضد د عدم اعتماد تحریک منظور شو بیا ور باندې سینټرانو رائے واچولې د سنجرانی په مخالفت کې 50 رائے وکارول شو خو د اپوزیشن د تحریک بریا لپاره ساده اکثریت یعنی 350 رائے پکار وی د پاکستان په سینټ کې ټول یو سلسله رغړی دی چې پکې شاوخوا سلو خپل رائے وکارولې څلور څلوېخ سینټرانو د سنجرانی په حق کې رائے واچولې او 15 اٹھنه راچول د پاکستان حکومت د پټرولي مصنوعاتو په قیمتونو کې د زیاتوالي اعلان کړی د شروع په ورځو جاری شوی د حکومتي نوټیفیکیشن لمخې د پټرولو په نرخ کې 5 روپۍ 45 پیسې او د ډیزل په قیمت کې 5 روپۍ 15 شپېته پیسې اضافه شوی لدې سره په بل کې د یو لیټر ډیزل قیمت شاوخوا 133 روپۍ او د پټرولو هغه 148 روپۍ ته ختلی د بلوچستان په جوب کې په مبینه ډول د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو کې د وطن د وجل کېدو خلاف نن په دوهمه ورځ هم کاربندیز دی بلکې د سیمې انتظامي چارواکو ویلي چې ځواکونو یې په موټر کې سپرو کسانو ته د درېدو اشاره وکړه خو هغه ونه درېدل نو ځکه یې ور باندې ډزې وکړې دوی ادعا کوي چې دغو کسانو په غیر قانوني ډول له جوب نه موټر یې د واڼه پر لاره وزیرستان ته بیولي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بونو سره د وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیزاد د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته نن په قطر کې له طالبانو سره ګوري خلیزاد له طالبانو سره تر دې خبرو مخکې مشال د ځانګړي مرکه کې و چې د سولې په برخه کې ډېر پرمختګ شوی په نیدرلینډز کې په ولسی ځایونو غاړو کې د هغو کالیو په چولو بندیز عملي شوی چې د مخ پټولو لپاره کارول کیږي په دې کې هغه اسلامي پرده او جامع هم شامل ده چې د مخ پټول لپاره کارول کیږي دغه بندیز لننه پیل شوی
اسرار علم مومندو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کا وسم دا چې د پاکستان د نن ورځې ورسپانو په خپلو اداریو کې چلی کلی دي سیرای زیر د ځنې ورسپانو ادارې لوستي او مهم ټکی وړاندې کوي
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل ادارې کې وای وزیر اعظم عمران خان امریکا ته د خپل سفر دوران د سولې لپاره یو انسټیټیوټ کې خپل وینا کې ویلي حکومت یې اقلیتونو ته پوره حقونه ورکوي او په دې حواله باندې دوی حکومت یاد ساتل کېږي دا شان له دې وروسته د اقلیتونو د ملي ورس په موقع په اسلام آباد کې وی دستوري ته نوموړی واری بیا د خپل دریس تکرار وکړو او په زور د مذهب بدلولو یې په سختو ټکو کې غندنه وکړه ادارې وای د حکومت دا ګامونه په خپل ځای خو که وکتل شي نو د اقلیتونو د عبادتونو لپاره چې کومې ودانۍ جوړې کړې شوې هغه د پاک او هند له ویش نه وړاندې جوړې کړې شوې او له دې وروسته دا هم کتل شوې چې اکثره د دوی لپاره بیلې کړې شوې ځمکې قبضه کیږي ادارې وایي په داسې حال کې یو خوا د اقلیتونو لپاره ګامونه پورته کړې شوې هم دي خو بل په لور لا ډېر حقونه او کارونه پاتې دي چې پکې د دوی پر ضد د مذهب د سپکاوي قانون په ناسمه توګه کارول کیږي او دارنګ په زور د مذهب بدلولو معاملې هم شامل دي د دې ترڅنګ نوې وخت رسپانه خپل ادارې کې لیکي په کوټه کې طرح غری تازه پیخا خای چې په دې هواد کې یو واری بیا طرح غری سر را پور تکړو ادارې دې کې کو کتل شي نو ځنی خلک د اقتصاد په خاطر د طرح غری لار خپل وی او بیا ځنی په دې کې د مذهب جنون یان وی نو په داسې حال کې به ادارو او سکیورټی ایجنسو له په دې نظر ساتل پکار وی ادارې وای د دې سره سره حکومت لپاره د روزګار موکي هم پیدا کول وی چې ځوانان د منفي حل زلو نه وشغورل شي او په دې حواله د کامی او والی هم ضرورت دی چې د سخت دریزی سوچ لرونکو په سوچ او فکر کې د بدلون لپاره کردار ولو بوی جنگ رسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی وای د بلوچستان په کوټه کې د تره غری په پیخه د سیاستوالو لخوا د غندنې بیانونه را روان دي اولاد دوی بیانونه ختم نه وی چې یو بل پیخه را منست شي ادارې وای په بیانونو سره کیږي تر سوچ د دې د مخنیوي لپاره ګامونه نوی پورته کړی شوی او بل دا چې تر کومې به زمونږ ځوانان او عام ولز د تره غری پر ضد قرباني ورکوي نو اوس ضرورت دی خبرې دی چې داسې یو کړنلار جوړ کړی شي چې د دې د مخنیوي سره سره د بلوچستان د رومه یو ختم مولو لپاره هم ګامونه پورته کړی شي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
ډیپلومیټ مجله لیکي پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو او درغلیو د مخنیوي لپاره د روانو اصلاحاتو د څار لپاره یو خپلواک څنګه جوړوي. بلخوا ګارډین ورسپانه لیکي که د طالبانو او امریکایانو ترمنځ یو داسې تړون وشي چې په نتیجه کې یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتو نیټه وټاکل شي. د دواړو مقالو مهمې برخې اصرار الله مومند وړاندې کوي.
ڈپلومیٹ مجلہ لکھی پا پاکستان کے دا مالیہ رٹولولو پا وفاقی ادارہ فیڈرل بیورو آف ریونیو کے دا غیر قانون پیسو دا چار خپلواک چانگا جوڑکل شوی. دا چانگا با دا ترگرو دا مالی مرستو او درغلیو دا مخنیوی لپارا دا روانو اصلاحاتو چارا نکوی. دا راپور لمخی حکومت دا قسم چانگی پا نورو شبو کی هم جوڑوی چه دا رنگا دا غیر قانون پیسو دا چار نڈیوال ادارے لخوا دا ورکل شوی راتلون کی اخیرے نیٹے نمخ کے دا یادو اصلاح اصلاحاتو عملی کولو پروسه ګړندۍ کړي. مجله وایي رواني هلې ځلې ښایي چې دا وار اسلام آباد په دې مسله کې ډېر جدي دی. حکومت اهم ویلي دی چې د ایف ای ټی ایف لخوا ورکړل شوی د عمل پلان پر ټاکلي وخت بشپړول یې لومړیتوب دی. تمه ده چې د غیر قانوني پیسو د څار نړیواله اداره په اکتوبر کې د پاکستان لخوا په یاده برخه کې شو پرمختګونو ته کتنه وکړي. په وروستۍ اورېدنه کې ایف ای ټی ایف اندېښنه ښودلې وه چې پاکستان ته لومړي ځل په جنوري او دویم وار په مئی کې اخیری نیټې ورکړل شوې وي، خو د عمل پلان یې سرته نه ورسولې. خو د مجلې په خبره راتلونکي تحقیقات اخیری دي او ښکاري نه چې د نومبر میاشتې وروستو به پاکستان ته نور رعایت ورکړل شي. که د نومبر میاشتې په غونډه کې ایف ای ټی ایف ګڼي چې پاکستان کافي پرمختګ نه دی کړی، نو کېدای شي د هیواد ته دا سزا ورکړل شي چې د اقتصادي ودې لپاره به یې ګټوره نه وي. بلخوا ګارډین ورسپانه لیکي د تیرو څلور لسیزو په جګړه کې افغان وګړي د ګڼ شمیر عناصرو لخوا په مختلفو شکلونو کې ځپل شوي دي. د دې کال په لومړیو میاشتو کې افغان حکومت او نړیوالو متحدانو یې له طالبانو او نورو وسلوالو ډېر ولسي وګړي وژلي دي. البته پروسه کال په یاده موده کې دغه شمېره 20% زیاته وه، خو ملګرو ملتونو ویلي دي چې په 2013 کال کې ریکارډ ولسي مرګ جوبله رامنځته شوې وه، او په خبره یې چې دا شره خپه کوونکې او د قبلولو وړ نه ده. د 3012 وجل شوو کسانو څه باندې دریمه برخه ماشومان وو. ورسپانه لیکي چې کېدای شي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د تړون په نتیجه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتو نیټه وټاکل شي او طالبان د اورپکو د نه ساتلو ضمانت ورکړي. خو دا به تر هغو ګټه ور نه کړي تر څو چې طالبان له افغان حکومت او نورو سیاسي ډلو سره د خبرو کولو او بشپړ ډزبندۍ تړون نه کوي. خو بیا هم واضح نه ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتو وروستو به څومره د یادو ژمنو خیال وساتل شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره تر لیدو وروسته نن په قطر کې له طالبانو سره ګوري. خلیلزاد له طالبانو سره تر دې خبرو مخکې مشال رډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د سولې په برخه کې ډېر پرمختګ شوی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
ټاکل شوی دی چې نن زلمی خلیلزاد د امریکایي پلاوي په مشرۍ په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره وویني. د طالبانو یو جګپوړي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې له امریکایي پلاوي سره به په اتم پړاو خبرو کې د دوی 19 کسان برخه واخلي. شاغلی خلیلزاد د قطر د دې سفر په درشل کې ازادي راډیو ته وویل چې دا ځلې نږدې یوه نیمه اونۍ په کابل کې تیره کړه او د سولې په تړاو دا سفر خورا ګټور و.
ما در روز تقریبا د نو در روز د کابل بودم.
زه نږدې لس ورځې په کابل کې وم. دا یو ډېر ښه سفر و. دا د دې دندې له پیل راهیسې تر ټولو بریالی سفر
و.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر کال په سپتمبر کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه وګماره. د تر اوسه پورې له طالبانو سره وپړاوه د سولې خبرې مخته وړې دي. خلیلزاد وایي چې د سولې په ارتباط د راتلونکو ګامونو په برخه کې د افغانستان له حکومت سره موافقې ته رسېدلی دی. افغانستان تل پاکستان تورن کړی دی چې له طالبانو سره مرسته کوي، خو خلیلزاد وایي اوس د پاکستان سیاست بدل شوی.
پاکستان ما در سیاست تغییر مثبت میبینم.
د پاکستان په سیاست کې زه مثبت تغییر وینم چې غواړي په دې برخه کې مرسته وکړي. که څه هم موږ هر کله دا غواړو چې پاکستان باید نور ګامونه واخلي، خو په تېرو څو میاشتو کې زه یو مثبت بدلون وینم.
غیر مثبت در چند ماه گذشته می بینم.
طالبان د سولې په تیرو پړاوونو کې بیا بیا پر دې ټینګار کاوه چې بهرني ځواکونه دې له افغانستان ووځي. د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو په واشنگتن کې وویل چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر د راتلونکي میلادي کال تر نومبر پورې کم کړي، خو امریکایي رسنۍ څرګندوي چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو پوځیانو د وتلو مسأله له طالبانو سره د سولې له خبرو سره ارتباط لري. په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین رویټرز اژانس ته وویل چې دوی له خپلو مشرانو سره سلا مشوره بشپړه کړې ده او خلیلزاد ته انتظار کوي. بل لور ته پرون زلمی خلیلزاد پر ټویټر ولیکل که طالبان د خپل اړخ چارې ترسره کړي دوی به خپل کارونه بشپړ کړي او هغه موافقه به نهایي کړي چې تر اوسه کار پرې شوی دی.
رویټرز اجانس ته هغه راپورونو په اړه لیکنه کړې چې ویل کېږي د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن مړ شوی. اجانس ته یو امریکایي چارواکي د هغه د مړینې پخلی کړی، خو امریکایي ولسمشر او نورو چارواکو په رسمي توګه په دې اړه له هم د څه ویلو څخه ډډه کړې. د لیکنې مهم ټکی اوري. رویټرز خبری اجانس د یو امریکایي چارواکي چې نه غواړي نوم یې څرګند شي له خولې لیکي چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن مړ شوی دی. چارواکي په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی چې هغه چرته او کله مړ شوی. د چهارشنبه په ورځ له امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ څخه د حمزه د وژنې په اړه پوښتنه وشوه، خو هغه په دې اړه د څه ویلو څخه ډډه وکړه. همدار سپینې ماڼۍ هم په دې اړه تر اوسه کوم اعلان نه دی کړی. حمزه چې ویل کېږي 30 کلن وو، د خپل پلار اسامه بن لادن پلوی وو. د 11 سپتمبر د پیښې مخکې په افغانستان کې او بیا وروسته په پاکستان کې د خپل پلار سره اوسېدلی وو. اسامه بن لادن په 2011 میلادي کال کې په ابټاباد کې په خپل کور کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. ګمان کېږي چې هغه مهال حمزه په ایران کې په خپل کور کې نظربند وو. په هغه عملیاتو کې امریکایي چارواکو ته د اسامه له کوره داسې اسناد په لاس ورغلي وو چې ترې څرګندېده چې حمزه د خپل پلار سره د یو ځای اوسېدو په هڅه کې وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې حمزه بن لادن د 13 کلونو په دوران کې د امریکایي سرتیرو په عملیاتو کې وژل شوی، خو رویټر اجانس ته چا د دې پخلی نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت حمزه د القاعده ډلې مهم مشر ګڼلو او په فبروري کې یې د هغه په اړه په معلوماتو ورکولو او یا درک خودلو $1,000,000 انعام یخې وو. اجانس لیکي حمزه د خپل پلار د غچ اخیستنې لپاره په مغربي هیوادونو د حملو ګواښ کړی وو او امریکا په 2018 میلادي کال کې هغه د نړیوالو ترهګرو په لیست کې اچولی وو. هغه په بهر نړۍ کې میشت په امریکایي وګړو د بریدونو ویلي وو او له عرب قبایلو څخه یې غوښتي وو چې په عرب ټاپو وزمه او یمن کې دي د القاعده سره یو ځای شي او د سعودي حکومت پر ضد دې په شریکه جګړه وکړي. سعودي حکومت د یو شایي پرمان له مخې د حمزه بن لادن تابعیت روان کال په مارچ کې ختم کړ. د مشال رادیو د انګریزي څنګه لیکي روانونه د ملګرو ملتونو د نړیوال امنیت په اړه یو کانفرنس ته چیړونکو ویل چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش وس د پخوا پرتله کمزوري شوی، خو لا هم ختمه نه ده. د دغې لیکنې مهمې برخې له فرخندي اسد اورو.
د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه څېړونکو د ملګرو ملتونو د امنیت په یو نړیوال کانفرنس کې ویلي دغه ډله په عراق کې موجوده ده، خو په یو شمېر نورو ملکونو کې هم شتون لري. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې څېړونکو ویلي داعش په بنیادي توګه په عراق کې خپل کنټرول لري، خو د دغه ډلې مشر ابوبکر البغدادي په شام او د شام سره په نږدې سیمو کې پټ دی. په تیر مارچ میاشت کې داعش وسلواله ډله د شام د باغو سیمې نه وستل شو. په دغه سیمه کې دوی تر ټولو زیات کنټرول لرلو او د شام په ځینو نورو سیمو کې موجوده ده، خو څېړونکي وایي دا ډله به کوشش کوي چې په هغو ټولو سیمو کې بیرته خپل ځایونه ونیسي له کومو چې ویستل شوې ده. د ملګرو ملتونو د داعش ډلې په اړه په یو راپور کې ویل شوي دي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د خپل ځان په اړه د پروپیګنډو څخه کار اخلي. د رپورټ تر مخه دا ډله په ټوله نړۍ کې د ترهګرو بریدونو پلانونه جوړوي. د شام لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز جیفری وایي که څه هم داعش د باغو سیمې نه ویستل شوي، خو د دغه ډلې خلاف د دوی جنگ لا هم ختم نه دی. د واشنگټن د جنگونو د مطالعې د سړنیز ادارې د یوې ورسته سړنې په اړه امریکا غږ رادیو په خپل یو راپور کې ویلي وو دا ډله ممکنه دا ډیر زر بیرته د هغو سیمو کنټرول تر لاسه کړي له کومو چې وستل شوې ده. دغه ډلې په اړه ویل کیږي چې په شام کې 10,000 او په عراق کې تر 15,000 پورې وسلوال لري.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
عوامي نېشنل ګوند ویلي په بلوچستان او پښتونخوا کې د ترهګرو وروستۍ پیښې ښایي چې وسلوال اوس هم منظم دی او حکومت د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په عملي کولو کې پاتې راغلی. دا خبره د ګوند مرکزي سیکرتر میا افتخار حسین بیگا مشال ریډیو سره په یوه مرکه کې کړې. بلخوا حکومت وایي سیمه کې د ترهګرۍ د پیښو شمېره رالوېدلې او د بشپړ امن لپاره هڅې روانې دي. غلام غوث نور حال راکړي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرتر میا افتخار حسین وایي موجوده وخت کې د وسلوالو په فعالیتونو په قابو موندلو کې حکومتونو د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي او وسلوالو طالبانو خپل فعالیتونو ته په هر ځای کې دوام ورکړی دی.
په دې دوه میاشتو کې شپږو واقعاتو شو، لکه په باجوړ کې مطلب واقعاتو شو، په سوات کې واقعاتو شو، دا رنګ چې کوم دی په وزیرستان کې وشو، داسې مطلب په کوټه کې وشو. نو د دې مطلب دا چې هغه دومره منظم دي چې هغه اوس د خپل خوښي ټارګټ کوي. نو په هغه ځای کې خو هغه دماکې نه کوي، نورانه کوي چې کوم ځای کې دی د خوښي حکومت خو چې څوک چیلنج کوي او مقابله ورسره کوي نو هلته به کوي.
د میا افتخار حسین د دې نیوکو په ځواب کې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي دا مهال په ټول هیواد کې امنیتي صورتحال ډیر ښه شوی دی.
2008 نه 2013 پورې چې کوم حالات وو، د ملک کې څومره دماکې کېدلې، څومره وینه تویدله، څومره یعنی بدحالي وه، خلک د ټول تاجران د دې ځنه تښتېدلي وو، خلکو اعتماد بحال شو، اوس خلک واپس را روان دي، امن دي، نور هم امن ښه کېدو طرف ته روان دي.
بلې خواته په پیښور کې خبریال شمیم شاهد د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې د موجوده حکومتونو د ګامونو نه مطمئن نه دی.
او ریاستي ادارو د لپاره یو پلان هم ورکړل شو په 2014 چې کله د آرمی په سکول پیښه وشوه، هغه کې یو پلان هم ورکړل شو. د بد مرغه په دغه پلان باندې عمل درآمد ونه شو او ځکه ترهګرۍ پیښې روانې.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرتر میا افتخار حسین هم په دې نظر دی چې په پاکستان کې په نېشنل اکشن پلان سم عمل نه دی شوی او په کار د امنیتي ادارې ټوله توجه دې اړخته واړوي.
په دنیا کې مونږ اسیم په ګری کې راغلو، په کفر اس کدا چې اقدامات نه کیږي نو بیا به بلیک لیست شو. نو ښه خبره ده چې په دې وخت کې مونږ سره متفقې جنډه شته، په هغه عمل په کار دی چې زموږ د سکیورټي جنسو تشدګرده خاتمه ته زیاته توجه وي په نسبت چې کم دینو د حکومتي یا په سیاست کې ګوته وهل.
خو د پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي دا وی صوبایي او مرکزی حکومتونو د نېشنل اکشن پلان په لړ کې د پام وړ ګامونه پورته کړی دي او زیاتوي چې په مکمل توګه د ترهګرۍ د ستونزې حل کولو لپاره د هغوی حکومت په افغانستان کې هم د امن راوستلو هڅه کوي.
د غلام غوث راپور موارد شمالي وزیرستان میرالی کې ځایي ولس د ځوانانو اتحادیې د سوري لاندې لاریون کړي او غوښتنه کړي چې د رنګو کورونو سروې دی وشي او د کوم کورونو سروې چې شوی دغه معاوضه دی ورکړل شي. په شمالي وزیرستان کې د بدامنۍ او پوځي پرشونو په محل ګڼ کورونو ویجاړ شوی. د رنګو کورونو پروګرام مشران بیا هر کورنۍ ته د مرستو ورکولو ویلي. تفصیل عمر وزیر وړاندې کوي.
شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم یا اتحادیه یو تاف وزیرستان ویلی چې میرالی مختلفو سیمو ځانګړي ډول حیدرخیل کې ګڼو کورانو معاوضه یا ځنډول شوی او یا بیا د سروې نه ایستل شوی. د ځوانانو تنظیم منتظم اسدالله شاه مشال ریډیو ته وویل غوښتنه کړې چې خلکو له د ډنګو کورونو معاوضه زر ورکړل شي.
نن چې کوم احتجاج دا خلک مجبور دي نه را دی چې سیمرا نقصانات شوی زر بیا په نتیجه شي مشترا دې وی فقیر حکومت دا وعده کړی و چې 4 لک روپے مکمل چکیم ډیمیج شکر او 1,60,000 په پارشل ډیمیج باندې توستا مې راوی کوي. ایسا راسه اکثر کلی زنا سروې نه شوی، زنا چې سروې شوی وي ته پیسې نه دی ملاو.
دا ځوانانو تنظیم یا اتحادیه جنرال سیکرتر وقار احمد وای کالونا پورا شول چې خلک د کورونو ماویزو لا پته مادي خو په بیا بیا د ځن شکار شي.
مشکرینا هر شی ډنګ شول، د دې پورا یو ټیم تشکیل شو چې د کیر سروې وشو دا پنځم کول شری دا مختلف هر به د استعمالوي کله د چ فند نشته کله ته وی چې تو د سروې چې کی مدد د جلی شو یو او می در اسات نه د پته کی چې کده سروې چیرته جلی وی نو پتا شو خو د تو ټیم شامل وو
کلامو چې په دې اړه د مس مارشو دا یا ډنګو کورونو ماویزه پروګرام زیلی کوارډینیټر حزب الله نو پختل نو دوی وویل چې تر اوسه پورې د ډنګو کورونو 2014 خاندانونو کې 3,000 ویشل شوی دی د پاتې خاندانونو چې سروې شوی هغوی لپاره شیډول جاری شوی چې ضربا نورې پیسې هم وویشل شي نوموړي زیاته کړه د دې ترڅنګ هغه خلک چې دا اول نه په سروې کې پاتې دي ټول وزیرستان کې کلی په کلی نوې سروې د نن نه شروع شوه او هر هغه خاندان چې په عملیاتو کې یې کور زیانمن شوی ورته به معاوضه ورکړل کیږي د یادونې ده چې قبایلي زیلو کې عملیاتو کې ډنګ کړل شوي یا زیانمن شوو کورونو لپاره دولت لخوا د مکمل ډنګ کور په سر 400,000 او جزوي ډنګ کور په سر 1,65,000 روپۍ ورکړل کیږي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د جنوبی وزیرستان په پریټی چشمه سیمه کې د زمکلاندې ماین په 14 کې څلور ماشومان ټپیان شوی دي چارواکي وایي ټپیان د رزمک روغتون ته د درملنې لپاره وړي چې پکې د دوه ماشومانو روغتیایي وضعیت خنه ده په جنوبی وزیرستان کې تر اوسه د زمکی ماینونو په 14 کې 111 کسان مړه یا جوبل شوی دي چې ډیر پکې ماشومان دي نور تفصیل د سیمې څخه سیلاب مسعود راکړي
13 ورځ د پریاټی چشمه په سیمه کې ماین وچاو ده دا چې په نتیجه کې یې څلور طالب علمون بچون پر ارجلی شوی دي پر ارجلی بچون د رزمک نږدې هسپتال ته رسولی شوی دي چرته چې د دوو بچانو حالت اندېښمن وشول شي د دغه پیښه نور حال د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر دلنواز خان وزیر په دا رنګ راکا
بالکل دا پریاټی چشمه ما ویته وی فاغا کی چیرې دغه ماین د داور یو د شوې سلور ماشومون چې دی پکې دا زخم شوی نو په دا کې چې کیم دی دوال دا سه لوشکي سخت خوش دی کنه او دا دوا شدي راز مګته وړي وی کنه اوس لکه دا د چې دی پروګرام د چې دی خان ته د کویاد شي چې کیم دی د سلور دی هغه ته مو ویلی وی تاسو دور ور غلای دی مو کا باندې او دلې چې کله دی شفټ کو هغه ته دی خان ته ګو ان شاء الله میجو ار درې می میجو سی اس یو هور لږی و سل ګورو چې لور لږ موږ خپل خپل تسمه دادي او سره کی حکومت چې کی مخبل ماتات دی او مکمل سره
پر ارجلی بچون د مخلص حسن الله رحمن الله او سیف الدین په نومونو په جندل شي دا هند ذکر وردا چې د دینه مقصد د سولي وزیرستان په سیمه بدر گیگا خلک شه د تیر میاشتې په 25 نه چې مان چاو د دلای و چې په نتیجه کې د 50 کلن را جان شاورات دله وا داده ها یادوی چې په سولي وزیرستان کې د مینونو د چاو د دلو په نتیجه کې تر اوسه پورې ټول یو سل ولس کا سون مړه مازور شوی دی چې په کومو کې زیات شمیر د وړو ورکو جنکو دای سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پوی پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی
د پاکستان تر ټولو لوی خار کراچی کې د ګول او نهه پورس د بارانونو په محل د بجلی د کرنټ له وجې نه یوازې شل کسان وجل شو بلکې د خار په بیلابیلو برخو کې اوبه ډنډ شوې بجلی ورکه شو او د سخا کوبو د خاریانو ژوند سخت اغیزمن کړ دا چې په کراچی کې باران ولې زیات زیانونه اړي تفصیل په دې راپور کې ورو حسن خان د کراچی خار د سمندر سره په جوخت سیمه ابراهیم هندریک اوسیږي هغه وایي هر کال د باران وروسته د دوی په سیمه کې اوبه تر څو هفته ولاړ وي چې له امله یې ورسره د دوی ورځنی ژوند هم په ټپه ولاړ وي حسن خان وایي د سخت ګرمۍ وروسته خاریان باران ته خوشحال وو خو د تیر په څیر دا ځل هم د باران په مهال هلته د بجلی تارونه غوڅ شول او په سړکونو پرېوتل او مرګ جوبلې واړوله همداراز باراني اوبه کورونو ته ننوتې او په سړکونو هم ډنډ شوې
داسي وبو ولادي دي کافی ولادي دي لکه اول ورځ مانه دې مو ورځ مانه غوډي شو چې بالکل پای کې کم دي انسان تیرې دي نه شو کنه نن چې کوم صورتحال لنه چون کې باران نشته دا غیر وجنه او بعد چې لګ لګي کوم شي نور زه ته چې کم دي ډاندان ورل
حسن خان زیاته وی د باران سره په زیاتره سیمو کې بجلی ورکه شوې چې له عملې په کورونو کې د څخاک او به کم شوې دي کراچۍ د سمندر په غاړه باد خار دي خو دغل تر ډیر کم بارانونه کیږي په هغه خار کې په ټول کال کې وازي د پشکل بارانونه کیږي خو هر ځل د ځاني زیان تر څنګ ورزنه ژوند سخت اغیزمنوي په کراچۍ کې د خار جوړونې د محکمې اسپخوانې مرستیال مشر یونس بنیری وای د کراچۍ آبادی ورځ تر بل زیاتیږي خو په 1945 میلادي کال کې د خار د هغه وخت آبادی لپاره جوړ شوی د اوبو وستنې نظام هم هغه سي زوړ پاتې دی بنیری وای د کراچۍ د اوبو د وستو لپاره 13 خوړو نشته خو زیاتره د کچري او د ناقانون آبادی او جوړولو لوجې تنګ شوی او یا بند شوی دي
دا نالي چې دي د دې د اس قسمه د صفای انتظام نشته او دې کې دومره مطلب خاور او کچره جمع شوی دا چې دا ټول نالي چې دي دا تقریبا بند دي او په دغه ډول چې د لایټ هاوس مارکیټ ته دی مارکیټ ته اکبر مارکیټ ته دا مارکیټونه ټول چې دا د نالې د پاسه جوړ شوی خو د نالې صفایي خو د پاسه مارکیټ ته ناغه ته څنګه سستو پندار شي او څنګه باندې نه خاور او کچره به څنګه راوځي
د سین صوبې د بلدیاتو وزیر سید غنی د چهارشنبه پر ورځ خبری غونډې ته ویل چې د خار له بیلابېلو برخو بارانی او به د پمپونو لاره د وستو کوشش کوي
تو اس پانی کو
هم دی وای بارانی او به مغل زنو سیمو اړو خو بیا هغه نور آبادیان ته ورځي بارانی او به د خار په ټیټو سیمو کې جمع کیږي چې موږ د پمپونو په ذریعہ د وستو هڅه کوو
یونس بنیری ویل د خار ټیټي برخه او یا هغه علاقې چې د اوبو د وستو نظام پکې کمزور دی کچا باندې او د غریب خلکو سیمې دي چې زیاتره پښتانه او بلوچ پکې اوسېږي نوموړی وای یوسف ګوټ سادی ټاون شیرشاه کیماړی سلطان آباد هجرت کالونه او د سمندر سره جوخت نورو سیمو ته د ټول خار اوبه ورزي او بیا هلته تر ډیره وخته ولاړې وي بنیری وای چې تر څو د خار د اوبو وستنې نظام نوي به تر شوي د ستونزې حل ممکن نه دی
دا ګټر لینونه چې کوم اچول شي د سیوریج لاین شي د اپګریډیشن په کار دی چې دا اپګریډ شي یو او دا چې کومې د دې مطلب د لولو نالې دي چې ورته دا وګ غورځيږي د کورونو نه د موته د دې دغه نالې ته ځي هغه نالې مکمل چې صفای شوی نه د وګ دغه رواني چې دا متاثر وي
د کراچۍ نه علاوه د سین صوبې په دویم لوی خار حیدرآباد کې هم بارانی او بډند شوی او ژوند یې غیزمن کړي په هغه خار او خواوشا سیمو کې د وسنی باران لوجې شپږ کسان وجل شوی د سین صوبې د بلدیاتو وزیر سید غنی وای د کراچۍ په مرکزی سیمو کې لوی پمپونه لګیدلی خو د بجلی د نشټوالي له امله د اوبو د وستلو په برخه کې د مشکلاتو سره مخ دي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې ورستیو شیبو تر رسیدلیو اسرار علم مومند را سره په سټوډیو کې ناست یو ځل بیا ته د خبرونو لنډی زورو
نن د پاکستان د سینټ د مشر صادق سنجرانی او د مرستیال سلیم مانډوی والا فرزت د بے باوری تحریکونه ناکام شول د سنجرانی خلاف اپوزیشن او مانډوی والا خلاف حکومت تحریکونه راوړي وو نن د سینټ په غونډه کې د سنجرانی په مخالفت کې 50 او مانډوی والا په مخالفت کې 22 رائے وکارول شوې خو د تحریکونو د بریا لپاره ساده اکثریت یعنی 350 رائے پکار وی د پاکستان په سینټ کې ټول یو څلور غړي دي د پاکستان حکومت د پټرولي مصنوعاتو په قیمتونو کې د زیاتوالي اعلان کړی د شروع پر ورځو د جاري شوی حکومتي نوټیفیکیشن لمخې د پټرولو پر نرخ کې 5 روپۍ 45 پیسې او د ډیزل په هغه کې 5 روپۍ 55 پیسې اضافه شوی د خبر پورتوکو حکومت وايي له افغانستان سره د تورخم پوله به روانه میچ د 40 ساعتونو لپاره پرانستل شي د خبر پر وړاندې صوبې د اعلی وزیر محمود خان له دفتره په خور شي بیان کړی غلی د برازیل کې د چې په ولسم مشر مبشر بونی د جون پر 18 د پاکستان د سفر په حال ویلي وو چې د 40 ساعتونو لپاره د تورخم پوله پرانستل کېدو سره به د دواړو هیوادونو د سوداګرو ستونزې حل شي د بیپول خبریالانو سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته پرون په یو لیک کې ویلي چې په ملک کې یې د صحافت ازادۍ ته سخت تاوان رسیدلې د سازمان عمومي سیکرټر په دغه خط کې په مجموعي توګه په پاکستان کې پر رسنیو د بندیزونو د خبریالانو د ځورونې او غیر اعلاني سنسرشپ په اړه تفصیل خبرې لیکلي خو حکومتي ګوند دغه تورنه رد کړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بنو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته نن په قطر کې له طالبانو سره ګوري. خلیلزاد له طالبانو سره تر دې خبرو مخکې مشلډو ته په ځانګړي مرکه کې ویل چې د سولې په برخه کې ډېر پرمختګ شوی او لننه په نیدرلینډس کې په ولسي ځایونو غاړو کې د هغو کالیو پاچولو بندیز عملي شوی چې د مخ پټولو لپاره کارول کیږي. په دې کې هغه اسلامي پرده هم شامل ده چې د مخ پټولو لپاره استعمالېدای شي.
د خبرونو لنډیز مو واوریدو او له همدې سره د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. ما ظفر خان د خبرونو ویاند اصرار علم مومند او تخنیکی همکاري نادرې ته اجازه ورکړي. سبب بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. لدی ورستو په همدې سپورډیو رادیو اوریدلی شي. هر چیرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.